السلام علیکم څلور بجې شوې احمد شیبر یم دا ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذ یو د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی روزا او تنبایو دا سرګندونې پرون د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابره وه د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې هغې د امنیت شورا پر غړو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو غږ غږ بدرګه کړي میرمن تنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی نړیوال بانک وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو بندیز افغانستان ته په کال کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسوي د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینز وایي چې هیواد یې د دې هیواد په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې 4 میلیونه ډالرو انډول د 3 میلیونه پاونډو اضافي مرسته کوي ښاغلی لینز د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپنا د چاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 4000 نورې ټپیان کړي دي ملګري ملتونه د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب بولي او د هغو د لاسنیوي لپاره د نږدې 1.3 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ د پاکستان د سر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې په هر لوري چې حمله وشي دوهم هیواد به یې پر ځان حمله وګڼي دا دفاعي تړون داسې مهال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې 3 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جی سیوال نن په خپل ایکسپانه په بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت پراخه شوې ده او دا اقدام به د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د څو لسیزو همکاري نور هم پیاوړې کړي د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د له منځه تلو په حال کې دي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس په ایکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یوه نوې څپه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیایي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولی خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي د غزې په شاري ناحیو کې د اسرایلو پوځي عملیات نن د 3 ورځې لپاره هم روان دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې له سریلانکا سره لوبه وکړي دا لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې بایلي له جامه بهر کېږي افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 2 منډو په توپیر وبایلله افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی د دې جام پای لوبه د سپتمبر 28مه په پام کې ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ټول نظر دا ده چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي نوي زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
ایما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړل او ماته د اجر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیغو اوسیدونکې عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې، تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتاب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبه یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي تر څو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتاب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورېده. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001001. ډاکټر صاحب مینپال خبره لتاسو سره پیلو، مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره کوي، داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځایو کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی، نو د همدې په خاطر باندې اکثرا د کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیو شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو ایاتونه دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایاست او اوریدونکو ته وایاست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملي ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د اسپیټل په اورګنایزیشن تر سرپرستۍ لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اشاف هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا دا د اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي، تعهد وي، یو کارکوونکی د کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعه ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نوښت شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړئ د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دفاع هم زموږ د خدماتو دفاع هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومانو او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږئ. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دي. ما عرض وکړه مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دهدی. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود وو هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام یا سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف له طرفه، او نور څه خدمات چې موږ لرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت ما په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کفر کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې هغه تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، ځکه قادر چې بجټ نه لري. په ډول مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوې په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره او تل بجټ نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کلی به هر جایی که غیر معیاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل لاس ترز.
مننه ډاکټر صاحب میناپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنه و، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزورې و. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته خدمت کیما. نو را بسو دنن راز اساسی موضوع تا چپدی موضوع باندې بیان رخته وزارت هغه وخت چې موږ کوششونه کړو او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړو هغه څومره مختلفه او څنګه لاره. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي، نوی مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته
بیا دا د خاري خلک ډیر معلومات لري هغه له بیا د نږدې شاوخوا ته ورته وکیږي هغه لري په متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي نو ټول نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده مثلا زه به یو مثال درته ووایم اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولی خپلی هم نه کوي نو معمولا دغه کسان اکثره
مگر زما هیله دا چې دغه نیمګړتیاوې چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایی وقایع سره مرسته کوي دا یو راته وشمیره یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه د پاکو اوبو لاسرسی دی بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته
همدې موضوع ته راځم متواتر ډول باندې نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده هغه واټر سینیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وینو په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي بعضې مواد هم پکې کمي نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی یې کم ده مثلا سبزیجات دی میوجات دی هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی ماشومان دي هغوی په خاورو کې ګرځي بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خلیته او بیاخیته تا وغینه بیاگینه تا اکثره مثلا که تای پای ده یا موریکا ده یا سالات دی یا نور ناروغی دی دغه کول که دی که عمده رول لری دیگه دی پارا لطولو نا مهم خبره داده که باید پبلک اویرنس یا دغه عامه پو هوای پا افغانستان که دیر عام سی دیگه دی پارا پا اغا وقتی هم نزیکال پاهم روختی وزارت که ما مختلف تیمونه میجوره ولی او مختلف موسسات سره قراردادونه کړو چې په ولایتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو غوته دا وخیو چې تاسو کوشش وکړئ د کومو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مهاجرت کوي هغه باد راځي هغه وچی هغه په دغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګیږي هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده اسهاله دي قال را ده داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای اما پوهاوی د چا مسؤلیت دی
ډیر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړه جناب اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د اما پوهاوی لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه له مختلفو تلویزیونونو نه حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ له دغو شیانو نه یې وژغورئ بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته کافي متخصصین نشته متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عامه روغتیا وزارت ډیره فرمایګزاري کړی و هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پریښود یا لاړ دیغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نو دومره اکسپیرینس لري نو هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري جان روغتیا په وزارت کې ڈبلیو ایچ او یو این ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغوی لازمې زده کړې وکړي خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې جوماتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت په اړه کې ځانګړې خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا کلي کې یو څو خبرې وکړي د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسایلو ته چې په ټولنه کې راځي ناروغۍ دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکړي حکومتونه باید څه وکړي دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري مهرباني وکړئ
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته استاد د خضرور میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته تر اغلست
استاد د ایمه همکار او اوریدونکو او د دې چې څه اوس پر دې سږ توخی من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خره غلاس خبرونه ته مېرمنه وکي
مننه مستاسلیر وخت همکارانو وخته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مينه درلوده اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پرکونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همستا نو خدای دې وکړي چې درته موجو تاسې پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي تو حساب مهرباني وکي
خدای هم کامیاب موفق وسی خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نو براسو و دې نورې والی ورسته د صحت په اړه د صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري صحت یې نه یې هیڅ نو به موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانو صاحب او خلک عامه پوهاوی پیدا کړي صحت په خوراکي موادو په گزارو په ګشتوګامو په لمرو په هوا او په دې ټول اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پخته کیږي او خلک عامه پوهاوی نه لري هیڅ ډیر دا ساره خلک په دې نه دي خبر سي مثلا یو زیره نه خوراک سي ماشام پاته سي سهاري بیا دفته خوري په دې نه پیږي سپدې کې مونږ قربونه یې خاورې به نور شان دا سي نور سي واکسي مې ویدي دا نه یوازې داسې دی پریمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمایي دین او د منابرو له واز کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نپلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره خپل کور چاپیریال او خپل کلیبان دا ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده خرابه سمور ودې ته زموږ پوښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو څخه دا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ ټلیفون قطر نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نو سر دی موږ دې د ټلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولې په هر صورت ډاکټر صاحب میناپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایاست بیا به ورشو او به ګورو چې که نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم مهرباني
د دې ورځ په ځواب کې زه غواړم دا سوالم چې لکه د پرسه چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي صحت خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحت په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته د جمعتون د لارې د مخورو او سپګیو د لارې او همچنان د موبایل ټیمونو د لارې نه دا پیغام موږ ورسوو چې برابر د نورو پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې دا واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت عمان په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایده کې دونه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضې لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي شخصي صحه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده او هغه مسیجونه باید خلکو ته موږ ورسو
ډېره مننه او ښاغلی زلمی خان احمدزی تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخي صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو ولې که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب میناپال خبرې وکړي یو بل ارخ چې د توخي صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې له ځانه یې وایي، او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیستر د خبرو د حمایت لپاره کې لټول نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن چې کوم ده، دا لټول نه مهم ده تر هغه کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یا هم روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي، یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي، هغه زیرفت وزارتونه، ریاستونه، دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و، د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته، او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه، او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړ کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي، یا جلال آباد ته، یا کابل ته، یا لوګر ته، یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل، کرایه، دا ټول. او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس بي سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس بي مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږه نه استفاده وکړي. اوس که مونږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده، یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجر بلي، یو سیرنج بلته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې مونږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا دا او مورېکا دا، د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیت یا هغه جالونه ولګي، کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي وي دیغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا چې ورته وایي، یا کال دانو هم ورته وایي، دینه هم ډېر خلک رنځ لري، او اکثره خلک دی سره مخامخ دی هغه هم دغه دا په کار دی چې هغه خموس زوی کې چې دغه ماشین چې دی هغه تا کورونه ختم چې د واپاشي ورته وسی منظم سیستم باندې ماشومان ورکسینیشن چې او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټولې ساده ژبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم ځکه عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روخان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورځو؟ خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دېو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منې کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجې د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینیتره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده یا د زنانه قطعي ده.
اما تاسو ډاکټر صاحب مینپال، تاسو د نسایي ډاکټره نه لرئ په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوئ او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټره نه لرئ؟ زه داسې پوه شوم.
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دې نه لرو چې لرې، موږ د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي، ګنجایش نشي کولی، ولې هلته باید د دې لپاره اقلن عملیاتخانه وي او بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه به تجربه قابله لرو او هغه چې کله ورته رسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدېترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخې تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوئ د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوئ څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14,000 نفر دی.
د 14,000 او bale د 14,000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نور خويندې زموږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوی دي ول تاسو ته معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز د موږ کې رسي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کس ناراضي نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما داسې نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال مونږ په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له میلمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم سلام. خبرونه ته ښه راغلاست.
ما دا استاد روغ وسیګ ملمنو ته سلام. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شرط تماس کیم.
احمدی صاحب خبرونه ته
ما دا روغ وسیګ ته کله صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده. ته کله صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې څو څه خاص توجه ماشومان ته نه کوي نه د څه فکر کوي. تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده چا په استلاول ناروغي نه زیات دي که څوارې که څغاټي که څو ماشومي نه تقریبا د څه فکر کوي چې کوم کلینیک سر خار کې نو د څه حال به ویني به خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه نو تاسو پوس کې زلزلہ اوس ولا کدا زلزلہ سوي نو د څه مشکلات زیات دي په تاغه معنا کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه په هر کې شي د وګړو هم کې څوک نه دی یعنی سره هغه پر دې خپل مشکلات سنجي چې بد کار جوړ شي نو په تاغه موږ ګیرل روغتیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي د کثیر کال تکل صاحب نسبر غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې نو دي ته غي ورته ولا دي صفایي لپاره مثلا د وقایې لپاره نو دي ورکه ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شیدا سپایت موږ خاص توجه درو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوه سوتللې دا شبرغان فاتللې نو دوی له سوجي کې د شوبو یې شما خلبانې غلغړو کزي مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تر هغه مشکلاتونه به خیز یاتي خاص توجه وکړي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو دا حکومتونه چې راځي دغه ملامت دي یعنی مقصیر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه غایي ورکی هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې دلته باید واینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی ته لږ زره کو کی دا روغانه به کمی شي نو د شما شمال وګړي نو کانه وګړي مخونه خرنی چې په استلا باندې نو وګړي چې بيخي د شما شمتونه نه زما کی سروالې نو غذابم خوري خو دا غوې خمون ته مکروبي وي مکروبي شان خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل صاحب یعنی تر خپل باید دوی توجه وکړي حکومت دا نه جوړیږي لکه مخکې سویل دا ډیر مهم هغه داسې دی نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي. نو دواګانې نړۍ یو خواته پرېږده، خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر. ټایفل صاحب
نظر ډیر پښتنه نه درلوده، خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب، میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه، او دا چې کلینیکونو ته، روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي، دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ له راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې، مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغېز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه چې دلته انسانان اوسېږي، دلته ماشومان اوسېږي، دلته غریبانان اوسېږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې، په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي، په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي، دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي، څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي، یو کمزوري کوالټي دوا راځي، نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هېوادو کې جوړیږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلرې هم ډېر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده، او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه پکې دقیق نه معلومېږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده، په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي، او دا یا سر ملایانو ته ځي یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي، ورته یا څه ورته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا کیمیا دواګانې خوري، بوټي ټکوري، یا هغه نه چې دوی خوري معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي، یا ورته لیور سیروسس جوړېږي، یا ورته نور مشکلات جوړېږي. یا افغانستان خلک چې تباه کېږي، مړ کېږي، هغوی ادارې حاکمي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان، او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
اوس ټول به یو مهندس سره دا کار مخکې بوزي
سیده سیده سیده
مهرباني وکړه او کوم پښتنه وکړه دا لازم دی او واقعا هم دې شته ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سکه جوړ نشي دا دوی به همیشه د دې ستونزو سره حالي بل دا چې چېرته که چېرته دولت زموږ د افغانستان دولت له نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کړي هغه که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه سیاسي دي او که هغه د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور ځای ته کېږي اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده او هغه کسان چې یو اندازه پوهه یې لرله فارغ شوي وو هغوی ټرینینګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نشته ده یا لال دي یا په خپله حکومت دولت له وظیفونه لرې کړي دي دا ما ته معلوم دي چې ښه متخصصین یې لرې کړي دي د هغې په ځای یو عادي ډاکتر راوړی ده چې والا دا صحیبه یا صادقه لري یا مجاهد ده نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لنډې شېبې پاتې دي زه دوه پوښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله د کووید د وبا دوره تیره شوله مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدی حالت سره مخامخ شوی دی په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلون کې چې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال تاسو لطفا جواب راکړي چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالی وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی
د مو نظر خو د سده شوال خود خدای نه کیږي کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للی جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولای خامخا که په بله دنیا کې صدمه 50% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي یا تر زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي او دا خو وزارت صحت عامه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي یا بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه احمد زی صاحب تاسو لنډ راته ووایاست لطفا
نو زه خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي دا وباګانې چې راځي دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا پخوا هم راغلی وې ډېر خلک یې وژلي وو هاته ما چې کله د دې او تاریخ کتلای د دشي کورونه خاره کړی دي چې هغه دیشي هیڅ څه نه دی پاتې هغه کورونه ته دولت ټول په شوالای ده نو دا په ټوله دنیا کې زیرا زیمه د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوال سره روابط خو ولري هغه نېشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کړي او هغه دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي اغه بختل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې کاغه د پټو دا قانوني سازمانونه دي نو تر څو دغه شی عمومي مش مشکلات را منځ
ته راځي. تمنانه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.